سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلا سوایم وړاندې اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمې او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هېوادو په مټ باندې دغه حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پېښو سلګونه بې ځایه شوي وایي لا هم دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلي.
اوس دغه نه والا کلرو چې و خولې ته واچي یا د کوي د والا کلرو یا د ور والا کلرو یا والا که دغه مثال لرو چې کنډواله کې سر نېږه.
په ترکیه کې د ناکامې فوجي کودتا د 5 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیب. جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دو ورځني کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تري تم دي. خبرونه. جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دورزنی کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا به د چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تیره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایي ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړي دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اروزګان والی وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازدیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیتي داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صداتو توپنچې په زیره په شهادت رسېدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تري تم شوي دي. دا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو او اخوا په گاونډ بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردنی سیال حاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرانس ته وویل:
غواړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین د روان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع یې څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېر مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 9 پرله پسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 اونۍ زیات وو. دغه سازمان ویلي 13 اونۍ په کرونا وایرس 55,000 کسان مړ شوي چې د مخکېنۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبه تر دوشنبه په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوریزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه‌ای
لشک پرتا د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سولې او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د تاجکستان تر څنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سهشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موردل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبري وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانونه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له مشت آزاد خبریال نجیب الله اتسگزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
جورسپی دو درې میاشتې کې د افغانستان اړه ډېر کړکېچن سی او ډېر کرغړن سی ویدي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ شوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربا په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دوه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوه د پیدا کولو په خاطر یا څلا صدرولو په خاطر باندې بدا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سمسیا ویارا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوي چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي، څومره به سیوری غوړولی وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه ولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوي دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې واچي د دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راغلي دي، ډېر ډېر سخت تاثیر کړی دی. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نشي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نشي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي او هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی شي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي و د هغوی هم په دغه فکر دي چې دغه سی او پریکند دغه نوی نظر نوی او یا څه ونسی په جاوان باندې دلته پر دا تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډیر سخت شوري غړولې.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستوي کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 45 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، د هغوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولی سوای چې یو څه اغېز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یوه نه په یوه ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډی لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللې او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه و ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویم ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یانه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه نه هیڅ ولایتونو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا خراب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حداقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې هغه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا یاد عردوی او وای کوم ولسوالی چې مونږ نیولی عامه تاسیسات مساتلی او لټولو کارکونکو مغوختی چې خپل کارونه ته ورستانه شي. طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له اخلاص سره نه د مخ سوي، په هیڅ کوم ستونزه نه د پیښ سوي او ټولو برخو کې سیستم مخ کې روانو هغه په خد ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار ته. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې له څو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوي دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلرو چې وخولې تیوا چې یا د کرې د والا کلرو یا د ور د والا کلرو یا والا که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سر نه ګا نه بل په کنډوالې نه نتلې اره ورځ مراته ولاړ دی. بافي بافي کریا راکي بافي کریا راکي بافي کریا راکي څلور کور په وخت خو نه ننوتل. دا خدای وکړ رسول وای داسې نو موږ سره دی یا دې خپل ملک راته سم کې یا دې دلته ځای راکي چې موږ خپل سر کې پناه کورونه یې را ده وسول ځوانانو شي ناست اسرانی را ل یو فتایری را ل بمبار نو مر څنګه و مزکی مدر لو د زمين مدر لو د د چنو یی خاور د خاشو پیدای د داسه دربار د کورونی چې د اجي بابا کوم د کابل پر درازه میشته سوی دا غم نن د ټوک ټوک لاره تر کې زره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بی ځای سوی وای د کډوالو چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دی سوي. دا یې پندم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مؤمنانی دي زه خپل کوم دی نو موږ چې دوه سره کیږ نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو باید چې زموږ غږ واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنوي پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځایه سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شرکه سوي مینونه وویستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله. هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ د پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بې ځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلفو نوو مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پاکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسه نه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپرې کړې دي. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکره چی ټیم د وغړي نادر نادری له قول لیکلي چې وايي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د 2000 بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قول لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو در خوشی کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونې په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې تیره اونۍ طالبانو ادعا کړې وه چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسېدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 2000 زیات عامل منفعه ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادعاره کړې او ویلې دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼه انډیپندنت په خپل اخیری کړنه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلې چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګناه خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې طراحي کړي. په نوی مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. 15 کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته ل 2150 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعال مخې د کودتا په حد کې لاس ترلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دېره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی شن کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. تمده چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه. او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځو په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسی بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنۍ تورونه پوري کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خزو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سست یا خودشفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون لمخې څوک چې پر یوې ښځې د بدلمنۍ تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې د تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ بیلیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رد
کړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کومه دې که زما نشي ته به هم د بل چا نشي، او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي.
دا فاطمه وه چې د خپل یوه ریبار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپلې ټولګیوالې کیسه راته کوي. هغه وایي د ټولګیوالې ریبار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقده یې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
زموږ یوه ټولګیواله وه، ډېره ښه جلۍ وه، په دې پسې ځینې خواستګاران راتلل، خپلوان یې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلود. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده یې شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خواستګاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وای، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواک هیواد دی او اکثر نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعدار او منونکي وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی. هر څوک کولی شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری په خپل وټاکي. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورن کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوه کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطاني عمل بلل شوی. مولوي احسان الحق حنفي وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامي ارشاداتو، د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. پخوا هم دغه سه خلک په مختلفو وختونو کې و دغه سه کړنې او حرکتونه کول. حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوره کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفحه وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوره کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودله چې بعد سوق چې تور پوره کوي په پاک لمنو او باعزت خلکو باندې، نو هغه به څلور گواهان خو یو کسور گواهان ونه خي. د اسلامي شريعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغه به هر یو اتیا دوری وو هلې شي دغه خلک چې تور پوره کوي. نه دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوا کینه او عقده د ژوند خواګل منځوري انسان نارامه کوي، او په وګد محل کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته بلکې خپل عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلاری ویل داخله د مسل د ډیره د هغو افراد او اشخاص نه خېدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکي او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د ټولنې عزت است یا خودشفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه او په ټوله کې اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه ولسیزو کې ښځو نسبي ازادي ترلاسه کړې چې طبیعي حقوق یې تر یو حده په لویو ښارونو کې خوندي شوي، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبي ازادي هم ښځو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال ښځې د یو شمیر کسانو د عقدایي برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې چې د ښځو پر وړاندې د عقدایي چلند په اړه څه وایي.
زمانو محمد فیروز د کارتینه اوسیدین کې هم د ما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علیه صلوات و سلام د بوختان پولیس کې چنه کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیري
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه. ښځه په عموم کې اسلام د حق ورکړی دی چې خپل د ژوند برخلیک په خپله وټاکي. ښځه کولی سي خپل راتلونکی انتخاب کړي، دا حق اسلام ورکړی دی. دا نه زه ځینې اخسای سم، نه بل څوک ځینې اخسای سم، نه بل څوک ورکولی سي.
نوم می شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوان یم. او د اسلام له نظر هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی. او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي، نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده. اغلی دیدار کراته وواید چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغاني ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو یا موږ تاسو پکې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزی باندې دي تحمیل کی. دا بدبختانه موږ تاسو په جامعه کې دارواج ده او دا مراج نوچ ده چه منگو تاسل دی سر همیشه مخیگو یا همیشه مخامخ هستو چه سوم ده یو خز بیاو اجتماع که اوسی بیاو اجتماع که کار گی یا بیاو اجتماع که قتل پورده که گی نو با اکثریت فامیلون یا اکثریت نارینه چه دی کنه بخوز بندی همیشه نیوکه که چه یاده مثلا مخلوص شو یاده سر لوس شو یاده فلانی سر او داری دل خبری دلو کری یا دا یا ها همیشه دا خبرو سر من مخیگو دا چلن ده ما پا نظر بنده ده نارینه و لخوان خانه د چې په خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري، هم حقوق لري، هم چا خبره عزت لري، ابرو لري. نو باید هر شي ته د نارینه د منځ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسي، خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا یو فامیل سره خوشي وکي یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي، نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې طرف ورکول کیږي یا رد جواب دی ته ورکوي چې زه نه غواړم چې د سره زه یا نامزاد شم یا واده وکړم یا آینده ژوند مخکې کړم. نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کښېني یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا دا ځي وایي چې او د فلاني لور یا دا یا ها منفي نقطې یا منفي خبرې همیشه ورپورې کوي.
د نارینه و زور واکې په ښځو د ښځو ژوند څومره محدوده کوي او ښځې څومره متضرره کیدای شي ترېنه؟
دا خویندې ډېرې متضرره کیدلی شي هغه خپل فامیل ته په جیک سر باندې دانه شکایت لای هغه کم خواهشات کم تقاضا وي چې د خپل پزړه کې لري هغه نشي پوره کولای دا خپل د زړه درد له چا سره ویلی نشي دا خپل د زړه ناخوالې چا سره شکل کولای نشي په کور کې ورته همیشه په سپک سترګ یا په کم نظر ورته ګوري هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نشي کولای کله چې دی په خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت وسی او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت وسی نو دا نشي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلی په حق حقوق باندې په خک دي او هغه جلی هم هغه نفر ته ورکوي نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کېږي او هغه فامیل هم متضرره کېږي داسې نه چې فامیل خوشحاله وسي فامیل هم په جیک سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي
په پای کې که راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي
دغه زموږ درانه ورونه یا زموږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي ښځه هم یو بشر ده خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي توجه وکړي که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي هغه یې عامه خلکو ته ورکړي خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اور کلای
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
نو دوستانو سلامونه مې ومني او کور کلی ته مو هرکلی کوم. نن به په دې موضوع بحث وکړو چې ولې ځینې خلک چې د کورونا وایروس له امله مړه کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاوخوا راټول وي او مړه هم کور ته راوړي. دغه کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. خطرمنو دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کښېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوې. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي:
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چیښې و، تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کېږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ.
تر څو تاسو او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ، او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
سموده د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ خو موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکړه چې نور دوستان ته انتقال نه شي او زموږ دا غم لا زیات نه شي. نو په دې وجه دوی هېچا ته هم اطلاع ورنه کړه. مړی هم د شپې په شفاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو یې په شوکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیري بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی زیاتوي،
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده، او ټوله نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي، او یا دا وایي چې خیر ده موږ خود هغه نه زیات نه یو، باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده، او دغه کار د باید هیڅوک ونه کړي. اول خود د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغ د کورونا، او تاسو نه هیله کوم چې مکرر را نشي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نشي او تاسو د تاریخ نه نورو کورنیو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرازی، او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغو وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځه ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروندي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې دپاره هم باید پام وکړي. هغه کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی خښ کړي، او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړئ، یعنې کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستې وي او ماسک ولري، یعنې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو، دا چې د کورونا ویروس له کبله وفات شوی جسد ویروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوه مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چاپېدو ته ستاسو پام را اړوم.
تاسو مطرح کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغې سره زموږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې دا اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کورونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي د دوی لاسونه ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته وي، شي نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې څوک کورونا ویروس باندې وفات کیږي د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کیښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروري او لازمي دي. په ډېر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي شي. او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلی دی باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او زده افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې فلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغۍ باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ که ټوله مایا ویروس ته او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریمې مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ورسره سر لاس او ګریوان یو او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجي پرشو کی، خو په یاد ولرې چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولای، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاده فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېیمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغییر ورکړی دی او د اولی او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډېر زیات خطرناک او ډېر زیات وژونکی دی.
او اخري پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
وګورئ، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډېر یو زیات درد دی، ډېر زیات لوی خفګان دی او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاسه ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپله دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسي، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دې په غېږ کې نه نیسي او نه دې ښکلی، ځکه اکثرا ډېر زیات دردناک وي، د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دل تیر هر اسیا نشوم غم سهی